د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
محترم اوریدونکو السلام علیکم نن شنبه ده او د چنګاخ پین لسمه ده له واشنگتن نه د امریکا غږ لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري خبرونه ویان سید سلیمان شاه د قطر په پایتخت دوحه کې د سولې په اړه د امریکایي مامورانو او د طالبانو د اثارو ترمنځ خبرې نن د شنبې په ورځ دوام کوي په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې د جمعې په ورځ په خبرو کې وقفه راغله او نن د شنبې په ورځ بیرته پیل کیږي دواړه خواوې داسې موافقې ته د رسیدو کوشش کوي چې په نتیجه کې به خارجي ځواکونه له افغانستان نه وځي او طالبان به د افغانستان له خاورې نه متحده ایالاتو ته د ټریریزم د مخنیوي تضمین کوي د رویټرز ارجنس د رپورټ له مخې ټاکل شوی چې په راتلونکي اونۍ کې په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات هم پیل شي د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د جمعې په سهار د دغه ولایت د خواجه سبسپوش په ولسوالۍ کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جنگ په دوران کې د څارویو د خرڅلاو په بازار کې د هوانونو او راکټونو د لګېدو په نتیجه کې څوارلس کسان وژل شوي دي او شپږ ویشت کسان نور ژوبل شوي دي د فاریاب د پولیسو ویان کریم یورش امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د هوانونو او راکټونو ویشتلي وو ویل کېږي چې ښځې او ماشومان هم په وژل شوو کسانو کې شامل دي خو طالبانو په مطبوعاتي بیانې کې ویلي دي چې دوی دغه کار نه دی کړی د کونړ ولایت د چپ ادارې په ولسوالۍ کې د طالبان او اسلامي دولت یا داعش ترمنځ د خونړیو جګړو له امله په لسګونو کورنۍ مجبورې شوې دي چې خپل کورونه خوشې کړي او د پکتیا د ولایت په مرکز ګردیز کې پناه واخلي دغه خلک عاجل بشري مرستو ته اړتیا لري خو زموږ د خبریال د رپورټ له مخې تر اوسه ورسره د حکومت لخوا هېڅ ډول نقدي یا جنسي مرسته نه ده شوې د چپ ادارې دوه بې کوره شوو اوسېدونکو زموږ خبریال ته وویل
خپل منځ کې هغه خلک جنگ و داعش او طالبان زمونږ سره سات نه تېرېدل په خپله خوښه نه وي راغلي چې یا مثال کوم غریبۍ پسې یا مثال ګرمۍ د لاسه یا کوم بل چې کوم ځایونو کې اوسېدلو هغه د دې نه ډېر هواناک وو زمونږ کاروبار ښه جوړ و زمونږ روزانه ښه برابره وه زمونږ مالداري زمونږ ځمکې هر څه ښه به مکمل و همدغه جنګونو د لاسه رانه پاتې شوي دي
مونږ ډېر کومک سرپناه او خوراکي توکو ته لرو چې بې حده زیات مونږ دغې ته اړ یو او دغې ته مونږ مجبور یو تر اوسه چې لږ کومک مونږ سره شوی که ډېر شوی د عوامو کړی کلي خلکو مونږ سره مشرانو ملکانو مونږ سره کومک کړی دی او د شپې ډېر اخنیم لري
په داسې حال کې چې د واشنگتن او تهران ترمنځ سیاسي کړکیچ مخ په زیاتېدو دی وړم ورځ د جبل الطارق په خاکنا کې د برېټانوي کمانډوګانو لخوا د ایراني ټانکر له نیولو وروسته د ایران او برېټانیا ترمنځ هم تشنج زیات شوی فکر کېږي چې په دغه سوپر ټانکر کې سوریې ته د ایران لخوا په قاچاقي ډول دوه میلیونه بلره خام تیل انتقالېدل ایرانی چارواکو برېټانیا په سمندري قزاقۍ تورنه کړې او ویلې دي چې دا کار یې د واشنگتن په اشاره کړی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جان بولټن هم ډېر زر د ایران سوپر د ایران د سوپر ټانکر د نیولو هرکلی کړی وو او د برېټانیا اقدام ستاینه کړې وه ایران کوشش ایران ګواښ کړی که د تیلو ټانکر او عملیې خوشې نه شي د ایران سمندري پوځ به د فارس په خلیج کې د برېټانیا د ټانکرو تیل برامته کړي له بلې خوا د جبال الطارق پولیس د ټانکر له عملې نه پوښتنه کوي او غواړي پوه شي چې اروپایي اتحاد د بندیزونو باوجود دغه عملی دومره اوږده لاره څنګه واله او د جبال الطارق په خاکنه کې لنګر واچو یو نظر دا دی چې د ټانکر عمله د سویس په کانال کې لګېدېدو نه په ویره کې وه جبال الطارق د اسپانیې په خاوره کې موقعیت لري خو له تېرو څو سوو کلونو نه د برېټانیا په ولقه کې دی جمهور رئیس ټرمپ ویلي دی چې 2000 میلادي کال د نفوسو د احصایې د اخیستلو په فورمه کې د سیټیزنشپ یا تابعیت په باب د پوښتنې د اضافه کولو په غرض دی د یوه اجرایي فرمان د صادرولو په سوچ کې دی د امریکا سترې محکمې په دې اړه د ټرمپ ادارې خاص مسره کړی او د یوې فدرالي محکمې قاضي حکومتي څارنوالانو ته حکم کړی چې په دې اړه ورته دلایل بیان کړي چې ولې د احصایې په فورمه کې د دې پوښتنې شاملېدل ضروري دي ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د اجرایه فرمان صدور په شمول په ډېرو لارو باندې غور کوي ناقدین وایي که دا پوښتنه شامله شي شاید چې ډېر خلک خصوصا د اقلیت طبقې خلک په احصایه کې له برخه اخیستو نه محروم پاتې شي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو او بشري حقوقو د چارو دفتر د جمعې په ورځ په ترابلس کې د لیبیا د ملي یووالي د حکومت په چارواکو غږ وکړ چې په سمدستي توګه هغه غیر قانوني کډوال او مهاجرین آزاد کړل چې له ډېرې مودې نه د دغه هیواد پایتخت ترابلس په شاوخوا کې په توقف کانو کې پراته دي دغه خلک دي چې غوښتل یې لویدیځې اروپا ته د مدیترانې د سمندرګي په لاره ځانونه ورسوي دا د دې سات خبرونه
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه لرو. خو لومړی به راسو دې رپورټ ته چې طالبان وایي نن د شنبې په ورځ به هم د امریکا او د دغې ډلې د استازو ترمنځ د اووم پړاو خبرې دوام وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل سوې په دوحه کې د بین الافغاني خبرو ګډونوال نن د شنبې په ورځ له کابل څخه دوحې ته ولاړ سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله رپورټ لري.
طالبان وایي د دغې ډلې د استازو او د زلمي خلیزاد په مشرۍ د امریکي پلاوي ترمنځ د خبرو اووم پړاو لا هم دوام لري او ټاکل شوي د جمعې د ورځې د رسختۍ وروسته به دواړه خواوې د شنبې په ورځ بیا سره خبرو ته کښېني. د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د خپل ټویټر په پاڼه دغه خبر د اعلان پر مهال نه دی لیکلی چې په دغو تیرو شپږ ورځنیو خبرو کې څه پرمختګ شوی او که نه. خو د طالبانو دغه ویان د تېرې چهارشنبې په ورځ د الجزیرې تلویزیون ته ویلي چې د امریکایي چارواکو سره طالبان د اووم پړاو خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او دواړو خواوو تر 90% پورې کار بشپړ کړی دی. امریکایي چارواکو لا د خبرو د اووم پړاو په پیلو باندې تبصره نه ده کړې. امریکایي چارواکو او طالبان د اسادو ترمنځ د اووم پړاو خبرې د تېرې شنبې په ورځ پیل شوې دي. دا خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې ټاکل شوي په دوحه کې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د بین الافغاني خبرو د کانفرنس یو شمېر ګډونکي له کابل څخه سبا قطر ته لاړ شي. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوا چې دوحه بین افغانی خبرو کانفرنس ته بلل شوی، امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دوحا دا کانفرنس د نورو کانفرنسونو څخه توپیر لري او په دغه کانفرنس کې به د افغانانو د بیلابیلو قشرونو استازیتوب پراخه وي. ښاغلی زاخل ول ویل چې په دې کانفرنس کې به د ښځو او ځوانانو د استازو شمیر هم د تیرو کانفرنسونو پرتله زیات وي.
یو څه به اجنډا او دغه ساختار د مجلس په منظم تر د نورو وسی ملاتړ د هیوادونو د امریکا په شمول باندې بین ملي ملاتړ د دې ناستې پراخه دی. جرمني کوربتوب کوي، غونډه په دوحا کې کیږي، امریکا او روسیا او چین او همدارنګه ټول غربي هیوادونه د دې ملاتړ کوي. او اخر دا چې په داسې وخت کې راځي چې طالبان او امریکې ترمنځ خبرې په هغه مهمترین پړاو کې دي. که چیرې په نن سبا کې خدای وکړي د امریکې او طالبانو ترمنځ یو د پام وړ پرمختګ وشي او یو هوکړه وشي، نو بیا به د اهمیت له لحاظه واقعا بې ساري وشي.
د دغه کانفرنس یو شمېر ګډونکونکي وایي چې کانفرنس ته څلور شپېتو په شاوخوا کې د افغانستان د ټولنې د بېلابېلو قشرونو استازي بلل شوي دي. دا ګډونکونکي وایي چې په دې کانفرنس کې به 15 طالب چارواکي هم برخه واخلي. همداشان د افغان حکومت څو تنه لوړ پوړي چارواکي، د سولې ډلې شورا څلور مرستیالان، د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت یو شمېر چارواکي، د پخوانیو مجاهدینو د ډلو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي، د ښځو او ځوانانو استازي هم دغه کانفرنس ته بلل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست ته نږدې سرچینې وایي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دفتر پخوانی رئیس او د سولې چارو د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی هم دغه کانفرنس ته بلل شوی دی. تر اوسه لا څرګنده نه چې ښاغلی رحیمی به په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او کنه. افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کانفرنس ته ټول بلل شوي افغانان د کومې ادارې استازیتوب نه کوي او په کانفرنس کې به هغوی یوازې د خپلو ځانونو نمایندګي وکړي. په دوحه کې د امریکا او طالبانو د اسادو ترمنځ د خبرو په اړه یو شمېر سیاسي مشران لا هم وایي چې دوی ته د دغو خبرو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د ملي نجات د جبهې مشر ذبیح الله مجددي وایي د افغان حکومت د اسادو د ګډون پرته اصلا سوله نشي راتلی. ښاغلی مجددي چې د جمعې په ورځ یې په کابل کې د پخوانیو مجاهدینو د یو کمانډان سید حسین انوري د دریم کلین په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، ویل چې طالبان باید پوه شي چې د سولې وروستۍ موافقه به افغان حکومت سره لاسلیک کوي.
باید از طالبای مسلح و مخالفین مسلح
که باید چې وسلوال طالبان او افغانستان وسلوال مخالفین بودی پوه شي چې د سولې وروستۍ موافقه به د هغوی او د افغانستان د اسلامي دولت د رهبری ترمنځ توشیح شي.
ښاغلی مجاهدي ویل چې په دوحه کې چې طالبان او امریکایان په کوم مسلو سره خبرې کوي، هغه د مجاهدي په وینا د دواړو خواوو ترمنځ ستونزې دي چې هڅه کوي ورته د حل لار ولټوي. د ملي نجات د جبهې مشر ویل چې دی لا تر اوسه په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په اړه څرګندې نښې او نښانې نه ویني.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
او د هم څو نړیوال رپورټونه. د ملګرو ملتونو ادارې د لیبیا د توقف له مرکزونو څخه د ټولو مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو د خوشي کولو غوښتنه کوي. دغه غوښتنه د سه شنبې په ورځ د پایتخت طرابلس څخه بهر د تجورا د توقف په مرکز باندې د مرګانۍ هوایي حملې په درشل کې وسوه. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې لژنی وڅخه دا راپورت را لېږلی دی.
د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان یا آی او ایم تایید کړی ده چې د سه شنبې په شپه په بمبارۍ کې د شپږو ماشومانو په شمول 350 تنه وژل شوي او څه باندې 130 تنه ټپیان شوي وو. د تاجو د توقیف په مرکز کې څه باندې 600 مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي توقیف شوي دي چې د دوی له درو برخو نه یوې برخې ته تلفات اوښتي دي او لږ تر لږه د 12 افریقایي هیوادونو نمایندګي کوي. د آی او ایم نطاق جویل املمن وای په کمپ کې 350 تنه پاتې دي او خپل خبرې ته دوام ورکوي او وای
approximately 180 slightly more people in the Tajur detention center had already been registered for evacuation under the voluntary humanitarian assistance flights that we've been running out of Libya. We know of two people for certain who have died who were going to leave.
د توقيف مرکز کې د یو سلو اټاونه یو څو زیاتو کسانو د بشري مرستې د پروازونو لمخې په خپل خواخه د تلولو لپاره لا په خوانو مناسب کړی دي چې وای مونږ له لیبیا نه زو. مونږ په یقین سره په یو چې دوه تنو غوښتل چې ولاشي عمل شوی دی. د لیبیا ملي پاوز قومندان جنرال خلیفہ هفتر د اپریل په میاشت کې په ترابلس کې د حکومت په خلاف چې ملګری ملتونه ملاتړ کوي حمله وکړه. هیڅ خوا د دغه حمله مسولیت نه مني مګر د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې نطاق چارلی اکسلی وای دواړه خواوې خبرې وی چې چیرې ملکیانو ته پناه ورکړل شوې ده. اکسلی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
We reiterate once again that the coordinates of these detention centres in Tripoli are well known to both sides of the conflict, and this was a preventable tragedy that never should have happened. There needs to be a fundamental shift in approach now. The status quo cannot continue. And that involves immediate
مونږ یو ځل بیا په دې ټیکټینګار کې و چې په جنگ کې شامل دواړو خواو ته په ترابلس کې دغه مرکز انسجام خو معلومو او دا د مخنیوي وړ و تراژیدي و چې دا باید هیڅکله واقع شوی نه وي. اوس اساسي بدلون ته ضرورت دی. دغه وضع دوام نشي پیدا کولی او په لیبیا کې د توقیف له ټولو مرکزونو نه ټول توقیف شوي کسان باید خوشې کړی شي. په دغو مرکزونو کې هغه سیاسي پناه غوښتونکي توقیف دي چې لیبیا ته په دې هیله راغلي وو چې د مدیترانې له سمندرګي له لارې ځانونه اروپا ته ورسوي. ځینو دغه سفر پیل که په سمندرګي کې تعقیبېدل او بیرته لیبیا ته راستانه شلو چې خپلوان یا دوستان نه لرل چې مرسته ورسره وکړي. یو این ایچ سی آر د تایخاتو غوښتنه کوي چې دا معلومه کړي چې چا دغه هوایی حمله کړې ده او څوک د دغې تراژدۍ مسؤل دي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د مرستې د ماموریت مشر غسان سلامی او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل بچلت دواړو دغه حمله غندلې او ویلې د جنګي جنایت سره برابر ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، سش کال د امریکا د خپلواکۍ ورځ په واشنگتن ډي سي کې په داسې حال کې په یو څه توپیر ود منځل سول چې پوځي قوت ننداره ته وړاندې سو او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ یو وینا وکړه. دغو مراسمو ته د ټرمپ پلویان او معترضین ورغلي وه او پر جمهور رئیس یې تور ولګاوه چې یوې غیر ګوندي رخصتۍ ته سیاسي رنګ ورکوي او د مالیه ورکوونکو مالیه ضایع کوي. نور حال په راپورټ کې واوري.
د پاسا د جیټ الوتکو ټیټې الوتنې په واټونو کې زرهدار موټرې دا د امریکا د هغه پوځي قوت یوه ننداره وه چې هېواد یې خورا لږ ګوري او امریکا ته دا یو جمهور رئیس سلامي.
We celebrate our history, our people, and the heroes who proudly defend our flag.
او تلانو په واسطه خپل تاریخ مانځو چې په ویاړ زموږ بیرغ دفاع کوي او هغوی د امریکا د پوځ زړور نارینه او ښځې دي.
په واشنگتن کې د جولای د څلورمې نیټې د لمانځلو موضوع په عمومي توګه له ګوندي سیاست څخه بهر ګڼل کیږي خو سږ کال یې په اړه اعتراضونه موجود وو. دا مینډا وایټ هیډ په نامه یو اعتراض کوونکی وویل
I think it's very clear that the president is politicizing a non-partisan event, particularly by putting himself in the middle of it.
په داسې حال کې یو سیاسي بڼور کوي چې پاتریسکیا خپل ځان مطرح کوي او الوتکې او ټانکونه راباسي. دا د هغه د لوبو د شانو په څیر دی چې له دې لارې یې د مالیه ورکوونکو په بیه خپل ځان ښه وښودلی سي.
د لان سیمن په نامه یو بل معترض وویل:
I think Trump is a very divisive president. He does not fundamentally know or care about the difference between right and wrong.
هغه اساسا د سم او ناسم ترمنز د توپیر په حق لا نه پویږي او یای پروانه لري.
دا ټرمپ پلویانو هم خپل سرګندونې درلودې. یو پلوی جیل ډانیلز وویل:
I think he's doing everything he needs to do to celebrate the country and to support his people, the forgotten
او خپل خلکو یعنی هغه امریکایانو سره چې شي ودی د مرستې کولو لپاره هر هغه سکوي چې ورته اړتیا لري.
جاستن کلینز وویل:
We have all of our enemies. They come out and they do these grand displays.
موږ ټول هغه دښمنان لرو چې راوځي او پوځي تجهیزات نندارې ته وړاندې کوي. هغه د امریکا په اړه اوس بیهوده خبرې کوي او داسې خي چې غني موږ متول شي. خو اوس کزه د امریکا دښمن وای او دغه مراسم ملي دلای وای نو زبه ډار شو وای.
جمهور رئیس د هغه وخت رئیس د پوځي رسمي گزارش د کولو غوښتنه کړې و چې په 2013 کال کې دا فرانسې د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړ. تیر کال دغه پلان د هغو انتقادونو له امله عملي نه شو چې د لګښتونو او دغه ورځې ته د پوځي بڼې د ورکولو پر سر شوي وو. منتقدینو سږ کال هم دغه ستونزې راپورته کړې. شاینن بو اوبراین چې د آسټن د ټیکساس په پوهنتون کې دا جمهوری ریاست زکړو تدریس کوي وویل:
Our strength is the citizens. Our strength is our deep patriotism to this country.
زموش قوت خلق دی. زموش قوت له هیواد جواره مینه ده. زموش قوت له خلقو او اساسی قانون څخه سرچینه اخلي. دا یوازې د پوت په واسطه نه راځي. زما په اند دا د امریکا په اړه یو ناسمه انګیرنه رامنځته کوي.
سپینه باندې ټینګار کوي چې دغه تمرکز په سیاست نه بلکې په وطن پالنې دی. دغه ادارې د دغه لګښت هغه اندازه نه د خبره کړي چې خلک به دا مالیو لارې ورکوي او اټکلي میلیونونه ډالر کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د سودان واکمنی شورا او د دیموکراسي پلوي ائتلاف هوکړه وکړه چې د انتقال په دوره کې د لومړي وزیر په مشرۍ د خپلواک حکومت په ګډون غیر نظامی حکومت ته د واک د لیږلو په مده کې قدرت شریک کړي. په دې باره کې پام وکړئ راپورت.
ولقد د سودان د انتقالي نظامی شورا مرستيال محمد حمدان داګالو وویل:
ونشکر الوسطاء المبعوثين الافريقي
موګل افریقایانو او ایتوپیا څخه په صبر او حوصله سره د دوی لمنځګړیتوب مننه کوو. موږ هم د رنګ د ازادۍ او بدلون لپاره د خپل پوځي ورونو څخه د دوی خیر او هیله مل مننه کوو. یو ځل بیا غواړو ټول سیاسي ګوندونو وسلوالو ډلو او ټول هغو کسانو ته چې د ځوانو نارینه او ښځینه لپاره د بدلون په هڅو کې برخه اخیستي ډاډ ورکړو چې دا قرارداد هر اړخیز دی او هیڅوک به ورڅخه بی برخې نه وي او د سودانیانو د هیلو تر ورستي حده به ورسیږي. د ازادۍ او بدلون د ځواکونو مشر عمر الدګیر وویل:
وطن یشبه ثورتهم
یو ملت چې د خپل انقلاب په شان دی عظمت وړتیا او ویاړې هدف دی. دا هوکړه د انتقالي جوړښت لپاره لار پرانیزي چې په ټولو سیاسي ټولنیزو او اقتصادي برخو کې به اصلاحي پروګرامونه پیل کړي. لومړۍ مسله د سولې او خپلواکۍ ده، شفاف تحقیقات او د شهیدانو قاتلینو ته سزا. په پلازمینه خرطوم کې د دوه ورځنۍ جدي خبرو په لړ کې د هوکړه کول شي په اپریل میاشت کې د نظامی اقدام په لړ کې له واک څخه د عمر البشیر تر ګوښه کولو وروسته رامنځته شوی بنبست مات کړي. د واک د شریکولو د قرارداد پر سر خبرې د جون په درېمه هغه مهال ناکام شوې چې امنیتي ځواکونو د سودان د پلازمینه خرطوم د نظامی مرکز مخې ته د راټول شویو مظاهره کوونکو د خورولو هڅه وکړه. د دسمبر په میاشت کې د عمر البشیر په وړاندې د شویو احتجاجونو له پیل څخه راپدې خو څه باندې 250 کسان وژل شوې دي. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر
او بی طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي. دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو په یو راپورټ کې د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس مادورو حکومت غندل سوی چې بیله محاکمې څخه وجل کوي او ظالمانه اقداماتو څخه کار اخلي چې هدف یې د سیاسي مخالفینو غلي کول دي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری پرون د جمعې په ورځ دغه راپورټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. خبر یې لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه د راپورټ لیږلی دی.
دغه راپورت د داسې ټولنې تصور وړاندې کوي چې زور باندې نسیزل کېږي، ځکه خلک یې وژل شوي دي، بېله محاکمې نه بندیان شوي دي، شکنجه شوي دي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره د ټولو اساسي ضرورتونه بې برخې شوي دي. په دغه راپورت کې راغلي دي چې د وینزویلا امنیتي قواوې بېله محاکمې نه ټکان ورکوونکي یو شمېر کسان په دې باندې وژلي چې جنایتکارانو د بند کېدو په مقابل کې مقاومت کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل ابچلت انوای درک شوی سیاسي مخالفین او د بشري حقوقو مدافعین د ګواښونو سره مخامخ دي او په مبارزو او پراخو سرغړونو کې شکنجه ورکول، جنسي تاوتریخواله، وژل او په زور لا درکه کېدل شامل دي. بچلت خپل خبرت دوام ورکوي او وای:
Excessive and lethal force has repeatedly been used against protesters. My office has also documented excessive use of force in the context of security operations by the special action forces, with multiple killings mainly of young men. Many could constitute extrajudicial killings and should be fully investigated.
دا یه احتجاج کوونکو په خلاف ضربتی قوینه په پرلپسې توګه کار اخستل کېده. نظام دفتر هم د خاصو قواو د عملیاتو په وخت کې د ذات قوې د استعمال په وخت کې اسناد برابر کړی دي چې ډېر کسان په خاصه توګه ځوانان پکې وژل شلو، ډېری د محاکمې نه په غیر وژل شوی دي. او په دې باره کې باید په بشپړ توګه تحقیقات وشي او د مرتکبینو سره د حساب کتاب وشي او د دې ضمانت وشي چې دا رنګه پیښې به تکرار نشي. د حکومت خپل ارقام ښیي چې د تیر کال د امنیتي عملیاتو په وخت کې 15,200 تنه وژل شوي وو او د روان کال د می د میاشتې د نیمایي پورې 1,598 تنه نور وژل شوي دي. ملګري ملتونه د نورو منابعو یادونه کوي چې وای ښایي واقعي شمېر له دې نه ډېر لوړ وي. بچلت خبرداري ورکړ چې که دغه سرغړونې پاته ونه رسیږي او خراب اقتصادي شرایط اصلاح نشي، نو په بې ساري شمېر سره به وینزویلایان خپل هیواد پرېښودلو ته هم داسې دوام ورکړي. دا وایي دغه وضع معاشیت تبه کوي او اکثره بېوزلو کسانو ژوند لنډوي. بچلت بیا وایي:
Many basic public services have all but collapsed, including transportation, electricity and water. The healthcare sector is in critical condition. The non-availability of basic medication and equipment is causing prevention.
ډیر اساسي خدماتونه له منځه تللي دي، چې په دوی کې ترانسپورټیشن، برېښنا او د څکولو پاکي اوبه شامل دي. د اساسي درملو او تجهیزاتو نه موجودیت د هغې مړینې سبب کیږي چې د مخنیوي وړ دي، او په داسې حال کې داسې درمل نشته ده چې ښځې ورنه په فامیلي پلاننګ کې کار واخلي. بجلت په بین المللي بندیزونو ملامتیا چوي، په خاصه توګه د تیلو په صادراتو باندې تاثیر کوي چې دا بیا اقتصادي ستونزه لا نوره خرابوي. د وینزویلا د بهرنیو چارو د وزارت معین ویلیم کاستلو د دغه راپورت په ځواب کې د ملګرو ملتونو شورا ته وویل په وینزویلا کې بشري ستونزه نشته. دی وایي د نورو هیوادونو په شان د ډیرو عواملو په علت د د ملک اقتصادي ستونزې لري. دی وایي د دغو ستونزو باوجود حکومت سوله او ډیموکراسي ټینګه کړې ده. کاستلو په دې عقیده ده چې د خپلو خلکو ضرورتونه پوره کوي. د پاوز او امنیتي قواو په خلاف د جنایي تورونو لګول او د بشری حقوقو نه سرغړونه په کلک رد کړی دی. د دامنی چې کله نه کله زیاته کیږي، مګر دی وای هیواد د حق لري چې د ځین و امنیتی خطرونو په خلاف خپل ځان نه دفاع وکړي. دی وای دغه راپورت په وینزولا کې واقعیت نه منه کې سوي او غواړي د دغه راپورت محتویات اصلاح شي.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره وایي.
او د دې اوس په څو په زړه پورې راپورټونه واوري.
د برېټانیې له امپراتورۍ نه د امریکا د متحده ایالاتو د ډیکلریشن اف انډیپندنس یا د ازادۍ د اعلان متن په 1399 میلادي کال یعنی 1298 لمریز کال کې د وی پینځه کسیزی کمیټې لخوا چې مشري د جان ټرمبل په غاړه وا ولیکل شو او کانټیننټل یا براعظمي کانګرس ته د غور او مزوري لپاره وړاندې شو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د ازادۍ د 244 کلیزې په مناسبت په شمالي امریکا کې د برېټانوي امپراتورۍ پخوانی اصلي نقشه چې په 1228 میلادي یا 1241 لمریز کال کې د دریم جورج د پاچاهۍ په دور کې تیار شوی و چاپ کړی ده. په دغه نقشه کې ټول هغه جغرافیوي ساحې په نښه شوې دي چې د امریکا د ازادۍ د اعلان مخکې د انګریزانو په ولقه کې وي. په دې نقشه کې هغه سیمې هم شاملې دي چې فرانسې او هسپانیې ورباندې د ملکیت دعوه لرله او د انګریزانو سره یې څو ځلې پرې جنګونه کړي وو. انګلینډ په اصل کې په 1298 میلادي کال یعنی 1248 لمریز کال کې د سټیم انجن یا د بخار د انجن له کشفولو وروسته خپل سمندري طاقت پراخه کړ او د آسیا، شمالي افریقا او د امریکا د نیمې وچې د نیولو تکل یې وکړ. خو کله چې د اوسنۍ امریکا اتو برېټانوي مستعمرو خپل ازادي اعلان کړه او برېټانویانو ته د مالیې د نه ورکولو پریکړه وکړه او د ازادۍ جنگ پیل شو، له همدغه شېبې نه په قراره په اصطلاح د سترې برېټانیې د امپراتورۍ زوال هم پیل شو. دریم جورج د امریکا د ازادۍ د اعلان کلک مخالفت وکړ. په ډېر قهر او غوسه ژمنه وکړه چې زموږ د زکانو ضربې به پریکړه کوي چې څوک دا جنگ ګټي. برېټانیا په هغه زمانه کې د نړۍ تر ټولو پیاوړی سمندري طاقت ګڼل کېده. د شاهي دولت سمندري پوز 8000 جنگي کشتۍ لرلې او د روم د امپراتورۍ نه وروسته نړیوالو بل دومره غټه او پیاوړې امپراتوري نیولیدلې. د امریکا د ازادۍ جنگ په 1400 مختلفو جبهاتو کې ونښته. پوره 3000 ورځې دوام وکړ. بل اخره پاچا جورج مجبور شو چې خپل اتو امریکایي مستعمرو ته ازادي وروبخي. او یو انسان نما مجسمه چې د سترنج د لوبي نقشه پرې خپل شوی 900 کاله پخوا د عاج لرګیونه جوړه شوی، په دې هفته کې د لندن په یو لیلام کې په 920 میلیونو امریکایي ډالرو باندې اپلورل شو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوست د دری خبرونه همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا جاغ آشنا رادیو سره اوسئ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.